انا د روزل لپاره جات شوی دی ولی مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیول سره که موږ تاسو د مقایسه کو د نور هیوادونو په خپل ځای پرې د ګاونډیانو سره بدبختانه چې کمیت ته کتل شوی کیفیت ته کتل شوی نه دی هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی په کاغذ کې لیکلي چې زه یو مؤسسه غواړم په هماغه وخت کې دې حکم ورکړل شوی د دستي مؤسسه جوړه کړې پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دی په هغه په نظر کې ونیول شي هغه په نظر کې نه یې نیول شوي او حکم ورکړل شوی دی یوه مؤسسه جوړه کړې دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیولی کیفیت یې نه دی په نظر کې نیولی دا یو اړخ بل اړخ دا ده چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینو هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دی د دې زور په واک کې دی دوی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې مؤسسې دي چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دې شمیر څو دی چې تاسو ګاونډیو وویل د ګاونډیو هیوادونو دلته داسې کوم څه شته دی کېدای شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل اوس ځینې مؤسسې دي چې زه نه غواړم چې دې نمونه واخلم ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ مؤسسه فلانۍ مؤسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي تاسې باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کارونه وکړو زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرې چې هله دروازه دې بنده کړه او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپلې وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړي مونږ مکتوبونه ورکړي دا چې تر اوسه یې مخه نه ده نیول شوې نو دا ماته هم یو سوال دی.
بله په ټوله کې څو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې 120 ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی نه یوازې دا چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسې بلکه په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15-16 ته تعداد رسیږي په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. د مثال په ډول باندې په مشرقي کې پخوا د ننګرهار پوهنتون د داود خان په وخت کې جوړ شوی او دا د سیمې په سطحه باندې یو نوم لرلو. دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی و. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي په کونړ کې پوهنتون جوړیږي آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وی یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې؟ هدف زما دا دی چې معیار په نظر کې نه دی نیول شوی.
څنګه کولای شو مثلا چې معیاري کو خپل پوهنتونونه څه څه ډول کولای شو او دا به څوک وکړي بل اخره؟
دا د دولت وظیفه ده او په خپل زموږ استاد وظیفه ده. معیار یوازې دا نه دی چې دا یو لوکس تعمیر ولري. موږ په معیار کې یو مفصل لست لرو په دې کې استاد تر ټولو مهم دی. کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي؟ دلته تاسو وګورئ نن زمونږ استاد په پوهنتونو کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي. هدف مې دا دی چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي.
کافي تجربه نه لري؟
کافي تجربه نه
لري. تجربه کومه ده نو مسلین څنګه وپوهوي؟
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده علوم وده کړي پرمختګ کړي په دې کې بشپړ معلومات نه لري په هماغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي په هغه شکل باندې نه کیږي. وسیا وشتمه پیړی دا موږ تاسو باید په خواني وختونو شاته
نو د اصلاح لپاره څه ګامونه واخی اخیستل کیږي په څه څه پلان لري تاسو؟
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرېدم زه په شخصي پوهنتونونه باندې غږیږم. کچې لاس موسسه یا لاس خصوصي پوهنتونونه په دې کې یو پوهنتون یا یو موسسه چې هغه د معیار مطابق مخکې نزي او سیستم د دکانداري سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته یو څوک په مؤسسه کې نشته د هغه خپل دکانداري کوي ولې فقط د مؤسسه ولا تلل دا غي نه خپل فیس اغسته هغه په خپل دکان کې ناشته او سبا د ته سند دوه کول کیږي. دا د دې خاورې د ملت سره جفا ده. دا چې تاسو ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان چی شه ده زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم او دغه لړۍ ما د هلمند او د هرات نه پیل کړه په خپل ګورم چې کوم یو د اصول مطابق مرکزی او کوم یو د اصول په خلاف باندې مرکزی. زه به اول په دوه کټګوري تقسیموم. خبه یوې خواته کوم بد به د بل خواته کوم په اول قدم
یعنی بد به ولی وی
متاسفانه چې نن شته دغه حقایق دي چې موږ تاسو باید نن تسلیم کو. ما د مخه ویل چې زین داسې موسید چې دا زیرو په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسانی ول کله چې نزدې تلار شي سنف تلار شي البته لاس کسان نستي دغه نوی کسان چې فعلا نشته سبا راځي تانه سند غواړي زه په اول قدم کې زما تصمیم داده چې زه باید لاړ شم د دې باید مخنیوی وکړم اقلا سبا چې دې ځان یو څوک فارغیږي نور نړۍ په خپل ځای پرې ده ستا ګاونډو هیوادو ته ځي پاکستان ته ځي ایران ته ځي یو پوښتنه دې کوي چې تا کوم مضمون لوستی دا چې په دې پوه نه شي چې ما دغه مضمون لوستی نو آیا دا د هیواد لپاره یو د شرم خبره نه ده زما تصمیم داده چې په اول قدم کې به زه به په کټګورۍ باندې تقسیموم دای ښه دای بد په بدو کې به اصلاحات راولم یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې که تا په اصطلاح معیارونه په ځان باندې عملي نه کړل نو دا خو صحیح ده په سیستم او په نظام کې اول اختار او توصیه او دای په خپل ځای ولې زه فکر کوم چې هماغه ټاکلی وخت کې که دې ځان په معیاراتو باندې پوره نه کړو نو موږ کولی شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو
دروازې به یې وتړل شي. جناب رئیس صاحب، دوه موضوع پښتوګونې نورې چې څنګ په څنګ مطرح کېږي، هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي، یو د بل سره فرق لري او زیاتره پوهنتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کېږي. دا یوه موضوع. بله موضوع د نصاب ده چې د ټولو پوهنتونونو ترمنځ که هغه د حقوقو پوهنځي دي که اقتصاد دي که بل دي که بل دي، د دوی ترمنځ هم نصاب یو شی نه دی. او بل دا چې په خپله پوهنتون کې هم که یو استاد راځي هغه خپل چپتر نوټ ورکوي که بل پوهنتون استاد راځي هغه خپل چپتر وړاندې کوي، یعنی داسې واحد نصاب نشته. دغه دوو برخو کې څه کړي دي تاسو او په دې برخه څه پلان لرئ؟
راځو اول د فیس باره کې، په دې کې موږ او تاسې داسې مشخص ځکه فعلا تصمیم نشو نیولی چې یوه مؤسسه ده هغې تر ټولو ښه امکانات رامنځته کړي، بله مؤسسه ده د هغې امکانات نسبتا ښه دي،
یعنی معیار پکې نه لرو لکه خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتو سره.
په دې باندې هم موږ کار کوو، ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي بیا هغې یو اندازه امکانات نور هم برابر کړي. د مثال په ډول باندې که زه د یو مشخصې مؤسسې نوم واخلم، نه غواړم چې نوم یې واخلم، ولې کله چې دې بیا داسې زمینه مساعده کړې چې موږ د لوړو زده کړو د وزارت له خوا نه دوی ته 50 کسان معرفي کړي، هغه بېوزله خلک، بېوزله خلک چې هغه مثلا لیاقت پکې شته ولې دا بشاره دی په هغه اندازه باندې پیسې نه لري، نو دوی بیا موږ ته د سکالرشیپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویړیا ډول باندې هم زمینه مساعده کړې، ولې دا په خپله یو سوالیه ده، باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي. او زموږ پلان هم دا دی چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي. د مثال په ډول تیره ورځ زه هلمند ته تللی وم، په هلمند کې دوه درې مؤسسې فعالیت کوي. یو مؤسسه په میاشت کې 60,000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي، ولې بله مؤسسه هغه په میاشت کې 15,000. حال دا چې په خپله د محصلینو تقاضا هم دا وه چې هغه امکانات چې هلته په هغه مؤسسه کې دي فیس هم کم دی، ولې د هغه تسهیلات زیات دي، مګر دلته زموږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی. نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره. د نصاب په باره کې، کله چې یو مؤسسه نوي ایجادیږي، دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به وروسته وکړي، د دې یو مشخص نصاب موږ د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو. هلته یو مشخصه کمیټه ده، هغې په خپله کینی په هغې باندې بحث کوي او کوشش کیږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان وي. سره د دې چې نړۍ مخکې ځي، باید زموږ نصاب همیشه نوی شي. د مثال په ډول اوس یوویشتمه پیړۍ ده، باید د یوویشتمې پیړۍ غوښتنو ته زموږ نصاب جوابګوی وي. د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې چې شی چې په نړۍ کې نوی دی باید په هغې سیستم باندې جوړ شي. ولې دلته په اول قدم کې کوشش کیږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معادل وي، که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معادل وي. نیمګړتیاوې لري، په دې کې شک نشته. اوس مثلا فعلا خو موږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي، ځکه دا څه چې په افغانستان کې ایجاد شوي دي دا هم بیخي زیات دي. د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی. په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضې پوهنځي د مثلا حقوق او اقتصاد، د دې اقتصاد به هم من کابل پوهنتون ته لیږو. د کابل پوهنتون د مربوطه پوانځي له خوا چې کله ومنل شي تایید شي پس دا غند به دغه نصاب پس کیږي.
بلې یو روسي پورتنه هغه دا چې جناب کمغال سي هغه کسان چې خصوصي پوانتونونه وي خصوصي د لوړ ځکه ماسونه فارغيږي د دوی سند ویل کیږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډیر دوی ته د منلو وړ نه دی لکه څنګه چې دولتي پوانتونونه دي. په دې برخه کې تاسو د بلانتر یو څوک څلور کاله مثلا زحمت وباسي درس وي بل اخر دغه سند هم دولتي ادارو ته حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه فکر نه کوي چې دا جفاوی دغه محصل سره
هغه ډیپلوم چې دولتي پوانتون ته ورکول کیږي هغه خصوصي پوانتون ته هم ورکول کیږي. مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چاته باید ورکړل شي چې څوک چې د ډیپلوم ور دی هغه سړی ته دغه ډیپلوم ورکوم. د مثال په ډول باندې کله نور وضاحت ورکوم مثلا د یو موسینه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوی زبر ورزم د دې اسناد چې دلته کوم مسره دي کوم په خپل موسسه کې دي دا به د نږدې نصاره نه به کوم. دا سی باندې کوم چې هلته شل کسان دي 50 کسان دي 50 کسان چې نورم ورپسې اضافه شوی دی او غیر قانوني ډول باندې شامل شوی هغه به ډیپلوم مستحق نه دي. ټول هغه ادوالته خصوصا هغه مسلین چې په خصوصي پوانتون کې فعلاً زده کړی کوي ان شاء الله په نږدې راتلونکي به ډیپلوم چاپ شي او دې ته به ډیپلوم ورکړل شي.
مننه ښاغلی کوموال کور ودان
تاسو مهم نه یاست.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
ਕਪੀਰਾ